مشال راډیو د سل مشه وخت مازیګر 15 بجې دی. د نن ورځې اخري خبري غړې کې ز ګل ایاز او فرخنده اسد درتا هر کړي وای. په خبرونه کې د کابلي سیمو خبر پختونخوا د پاکستان او د افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننی او تبصری هم د خبرو کلمړي ورکو فرخنده اسد ته چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې.
د قبایلی سیمو د پارلمان غړي وای په وفاقي بجټ کې قبایلو ته پوره برخه نه ده ورکړل شوې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دی دوی په پاکستان کې د نړیوالو خیریاو د ځایي غیر سرکاري ادارو پر ځپلو اندېښمن دي او امریکا له ګوانتانامو زندان عمان ته د شپږو قیدیانو د منتقلولو اعلان کړی. د خبرونو تفصیل د پاکستان په قومي اسمبلی کې د قبایلي سیمو نمائندګانو له حکومت په قومي بجټ کې د فاټا د برخې د زیاتولو او په ان اف سي اوارډز کې د حصے ورکولو غوښتنه کړې ده. پرون اسمبلی ته په خپل وینا کې له خبر ایجنسۍ سره تعلق لرونکي شاجیب الله پریدي وویل چې په قومي مالیاتي کمیشن کې ټولي صوبې برخه لري خو قبایلي سیمې ترې محروم دي. شاجیب الله پریدي د فاټا د ولس دغه غوښتنو په اړه مشال ریډیو ته وویل
نفسی اوار کے پور پاکستان کے سلور وڑو صوبوں تھا گلگت بلتستان تھا کشمیر تھا حصہ میں لہوی گی اور مون فاٹا تھانے میں لہوی گی اور این ایف سی اوار بیسیکلی چکم گورنمنٹ ٹیکسز دی فیڈرل ٹیکسز اگر فیڈرل ٹیکسز چکم راغوندی کی راغونا ہر صوبے تک پلا حصہ میں رکھا والا شی مون کول پارلیمنٹیرین نیشنل اسمبلی والا اتنے ٹرانسفر یو اتفاق تو
په قبایلی سیمو کې د پرمختیايي کارونو لپاره دا وار په بجټ کې شاوخوا شل ارب روپۍ اخودل شوې دي. پر دې سربېره حکومت وایي سل ارب روپۍ به سږ کال د قبایلي سیمو د کډوالو په بحالۍ لګوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دوی په پاکستان کې د نړیوالو خیریه او ځایي غیر سرکاري ادارو پر ځپلو اندېښمن دي. د بهرنیو چارو وزارت پرون په خپل یو بیان کې ویلي دي چې د ماشومانو د خیر ښېګڼې نړیواله اداره سیف دی چلډرن یو له هغو ادارو ده چې له اوږدې مودې راهیسې خپل کار په شفافه توګه پرمخ بیایي. دغه بیان زیاتوي له داسې ګامونو سره به ګران شي پاکستان سره نړیوالې مرستې وشي. بلخوا د پاکستان د کورنیو چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان پرون په اسلام آباد کې له میډیا سره په خبرو کیول ځینې ادارې د پاکستان خلاف پروپاګاندا کوي او باید دغه ودرول شي. دا وروسته له هغه چې د تیر زیارت پورس د پاکستان حکومت د ماشومانو د خیر ښېګړې نړیوالې ادارې سیف دی چلډرن ته په هیواد کې د کار ودرولو امر وکړ او دفترونه یې وتړل شو. یو چارواکي په دغه ادارې تور پورې کړی چې د پاکستان ضد فعالیتونه ترسره کوي. د پاکستان پوس په خپل یو بیان کې ویلي دوی د افغان پولیس سره نږدې د شمالي وزیرستان په داخلي سیمه کې په هوایي بمباریو کې سناسته شل مشکوک وسوال وجري دي. دغه بیان چې نن خپور شوی په کې ویل شوی چې دغه بمباری په داخلي سیمه کې شوی ده او په اړه یې نور تفصیل نه دی ورکړل شوی. تیر کال د جون په میاشت کې پوس په شمالي وزیرستان کې عملیات پیل کړ چې له وجې ګڼ شمېر خلکو کډې وکړې او زیاتره لا هم په خپلو سیمو خپلسی متا اندیستان شوی. د خبر ایجنسۍ د تیرا میدان اوسیدونکو له حکومت غوښتي چې د دوی وران کړل شوي کورونه سپتالونه او بازارونه دی بیا جوړ کړي. نن له مشال ریډیو سره په خپلو خبرو کې د تیرا سیمې مشرانو وویل چې د وسوالو ترمنځ د نښتو له کبله د دوی کورونه تعلیمي ادارې او سپتالونه اړنګ شوي. د تیرا میدان یو اوسیدونکی محمد اکبر وایي باید حکومت د دوی سره کړي لوزونه سر ته ورسوي.
چې وو داسې دوه زره دوکونونه وو نو د هغې سره یې وعدې وکړلی چې انشاءالله چې موږ به توسله د دغو په عوض کې څه ناڅه مدد خو به سره لازمن کوو که مکمل یې ونه کړو. نامکمل خو خود نشته دی چې څه ناڅه هم نشته دی.
بلخوا د خیبر ایجنسۍ پولیټیکل ایجنټ شهاب علي شاه نن مشال ریډیو ته وویل چې حکومت به ډېر زر د دغه مسلو د حل لپاره کار پیلوي. په کال 2013 کې په تیرا میدان کې د دوه وسوالو ډلو ترمنځ د نښتو له کبله په زرګونو خلکو کډې کړې دي. د افغانستان د هلمند په موسی کلاه ولسوالۍ کې تېره شپه د وسلوالو مخالفینو په حمله کې 18 پولیس وژل شوي او 3 نور ژوبل شوي دي. دغه خبره د موسی کلاه د امنیتي قمانداني یو چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط د مشال ریډیو افغان څنګه ته کړې ده او زیاتوي چې حمله تېره شپه پر پولیسو وشوه او لس طالبان هم پکې وژل شوي دي. سرچینه زیاتوي چې طالبانو د پولیسو وسلې او یو رینجر موټر هم له ځان سره وړی دی. بلخوا طالبانو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې اوس مهال د هیواد څلور بیلابیلې ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو تر کنټرول لاندې دي چې د بیرته نیولو لپاره هڅې پیل شوي دي. د دې وزارت د عملیاتو د څانګې مشر جنرال افضلمان نن خبریالانو ته وویل چې د غزنی، ناواد، د زابل، خاک افغان او د هلمند د شو او بغران ولسوالۍ د وسلوالو په ولکه کې دي. نوموړي وویل چې د دغو ولسوالیو د بیرته نیولو لپاره عملیات روان دي. ښاغلي امان دا هم وویل چې امنیتي ځواکونو د بدخشان یمګان ولسوالۍ هم چې تیره شنبه د طالبانو لاسته ولوېده بیرته نیولې ده. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین نن په باکو کې د ترکی د ولسمشر رجب طیب اردغان سره د یورپی لوبو د پیلېدو د دستورې په سنډو کې ویني. تمه ده په دغو خبرو کې به دواړه مشران د شام په شخړه او د روس نه ترکی ته د ګیس د پایپ لاین په منصوبه خبرې وکړي. په آذربایجان کې د یورپی لوبو د پیلېدو دستوره تېره ورځ سرته ورسېده چې پکې د روس او ترکی ولسمشرانو یورپي هیوادونو د مشرانو د ګډون نه کولو په اړه خبرې وکړې. اروپایي هیوادونه په آذربایجان کې د بشري حقونو په سرغړونو تنقید کوي. ولسمشر پوتین په خپلو ټلویزیوني خبرو کې وویل ترکی چې یورپی یونین کې د شاملېدو لپاره هلې ځلې کوي یوازینی هیواد دی د دغه نړیوالو لوبو په دستوره کې د اروپا نمایندګي کوي. امریکې له ګوانتنامو زندانه عمان ته د شپږو قیدیانو د منتقلولو اعلان کړی. د امریکا ولسمشر براک اوباما لخوا د متنازع ګوانتنامو زندان د بندولو په لړ کې دا وروستی تازه ګام دی. په دغه زندان کې زیاتره مشکوک ترهګر دي. د امریکا له دفاع وزارت پینټاګون ویلي چې دغه شپږ کسان د یمن دي چې د څه باندې یوې لسیزې راهیسې قید وو. او بل خبردار چې د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون د ازبکستان په ولسمشر ټینګار کړي چې هیواد کې د مزدورانو نه په زور مشکت اخیستل ودروي او په جیلونو کې له قیدیانو سره په کیدونکي چلند کې د خوالې راولي. دا خبرونه
خبرونه د مشال رادیو نه واوریدل چې فرخند اسد وړاندې کول. تاسو کولی شئ چې د مشال رادیو ټولې خبرونې په ویب پاڼه مشال رادیو ډاٹ کام همدارس په فیسبوک او په ټویټر هم کتلی لوستلی او اوریدلی هم شئ. د پاکستان په پارلمان کې د قبایلي سیمو غړي غوښتنه کوي چې د نورو صوبو په شان دغه سیمو ته هم په فنډس کې ونډه ورکړل شي.
پاټه د کمی درې کې شامل کړل شي. موږ د څه پاټه د احتیاط لري کړل شي. او پاټه کې کوم منرز دی، ګیس دی، پاتنیاتی دا د بقیدا لیز لیز وشي.
په پاکستان کې د ماشومانو لپاره کار کوونکي نړیوالې ادارې سیف د چلډرن تړلو سره به په دې هیواد کې به څه اثرات پرېوځي.
دا به ډسکرش کېږي او هغه فنډنګ چې فارن اکسچیکر هم یو کڼ تعداد چې پاکستان ته راځي هغه ظاهره خبره ده هغه افیکټ کېږي.
د شوقدر په اثرو کلي کې کمیونټي سکول زده کوونکي او استادان له کومو ستونزو سره مخامخ دي.
حکومت چکم نے ٹول ذمہواری پہ عوام بانیا چی نہ گور ہو دا ہو کمیونٹی سکون دی سیکیورٹی اور کول دا گورنمنٹ ذمہواری دا
دا محسود قبائل زوانانو دا خیر خیگڑی یو تنظیم جو کھڑے دی دا دے ہدف پس دی
کمپلیٹلی دا تو مونږ سکالرشپ ور کاو او دا به مونږه چې سو پر مونږ سپورټ کاول شو دا به مونږه هغه غریبی کا امیر نو هغه به مونږ خپل مقام ته رسو ان شاء الله.
دا او نور سره دا شننو او تبصرو د خبرو لمشال لاډیو سره وسه. قدمر ودونکو تاسو د مشال لاډیو د نن ورځی اخري خبري غړی ته اغواګې د دې خبرونه لومړی رپورت تاسو ته پام را ګرځوم. په قومي اسمبلی کې د قبایلی سیمو غړو غوښتنه کړې ده چې د نور صوبو په شان په قومي مالیاتي کمیشن یا ان اف سی کې د فاټا ته هم برخه ورکړل شي. پرون د قومي اسمبلی غونډې ته د وینا پر مهال دوی دا غوښتنه هم وکړه چې فاټا دی یا خو بیل صوبه جوړ کړل شي او یا بیا د خیبر پختونخوا صوبه کې ضم کړل شي. نور تفصیل له اسلام آباد د مشال لاډیو خبريال سراج زهیر راکوي.
د قبیلی سیمو د پارلیمان غړو له وفاقي حکومت غوښتنه کړې ده چې په قومي مالیاتي ایوارډ یا ان اف سی کې د ورته لکه د نورو صوبو په رنګ برخه ورکړي. له مشال ریډیو سره خبرو کې د خیبر ایجنسۍ نه قومي اسمبلی غړي حاجي شاجي ګل وویل چې دوی د تیرې جمعې په ورځ په قومي اسمبلی کې هم دا مسله راپورته کړې چې د فاټا لپاره په بجټ کې یوازې 19 ارب روپۍ بیل کړې شوې دي کومې چې پوره نه دي او فاټا د وفاق سره تړلې. نو پکار ده چې وفاقي حکومت په ان اف سی ایوارډ کې قبیلی سیمو ته هم برخه ورکړي. نوموړي په دې اړه زیاته کړه،
نفسي اوار کې ټول پاکستان کې څلور وړو صوبو ته، ګلګت بلتستان ته، کشمیر ته حصہ ملويږي او موږ فاټا ته نه ملويږي. او نفسي اوار بیسیکلی کوم ګورنمنت ټیکسز دی، فیډرل ټیکسز، هغه فیډرل ټیکسز چې کوم راغونډيږي دا غونه هر صوبې ته خپل حصہ ورکول شي. موږ ټول پارلمنټریان نېشنل اسمبلی والا او ترانسپورټ یو اتفاق شو.
کله چې مشال ریډیو په دې حق لا د کورمې ایجنسی نه د سېنېټر سجا توري نه پوښتل، نو هغه وي
شجی ګل جی څه کوم ډیمانډز کړی دي؟ دا ډیمانډز ټول د ټولو پارلمنټریانز د فاټا ډیمانډز دي. او موږ وایو چې د فاټا د کمی درې کې شامل کړل شي، موږ د څه فاټا د احتیاط ویر کړل شي. او فاټا کې کوم منرز دي، ګیس دي، مدنیاتي نون کوم منرز دي، دا د بقاعده هغه شي دي لیز لیز وشي، او دا د وفاق واخلي. او په کار دی چې موږ د فاټا کې فاټا د فاټا کې ان ایف سی وارډ کې بقاعده څنګه ثبوت ویر کړی دی، بدای له سره د بتا هغه را کړل شي، یې سره کړل شي. سینټ کې بیا موږ د موقف ته او موږ د ډیمانډز کوو چې دا موږ د سینټ کې بیا ان شاء الله موږ خپل کړو، موږ منډه باندې موږ هغه ملاو شو ټایم موږ خپل دا ډیمانډ کوو.
مشال ریډیو چې په دې غوښتنه په پیښور کې د قبایلی چارو تجزیه کار او خبریال شمس مومن نو پوښتل، نو هغه وی چې لټولو زیات ضرورت د فاټا اولسته دی، ځکه چې قبایلی سیمې د ترخګری زپلی سیمې دي او هلته سکولونه او هسپتالونه تباه شوي دي. شمس مومن زیاته کړه،
قبایلی سیمې چې کوم آئینی او قانوني حیثیت ته په دې باندې د نظرخانه ضرورت دی، ولې چې یو طرف ته خوري ته ویلې چې دا د فیډرل لاندې چې دی راوی دی انتظام قبایلی علاقې دي، خو بل طرف ته پای کې ټوخلي ملازمین او محکمې دي د خیبر پښتونخوا چې دوی هلته چې کار کوي، په دې وجه باندې هغوی ته چې کوم سرکیاتي بجټ ملاویږي ورکوي. وفاق خو هغه چې خپله برخه نه جوړوي، څنګه چې فرق په اسلام آباد کې یا نور چې د هغوی کوم ایریا دي، پای کې څنګه چې هغوی کارونه کوي. کومه مطالبه چې هغوی کړې ده دا ډېره ضروري ده. تر اوسه پورې ګور هغې ته نه د صوبې حیثیت ورکړی شوی دی، نه ورته ځان له یو یونټ حیثیت ورکړی شوی دی. په دې کې به دا هم لږ غوندې واضح شي چې که دا ځان له دوی یونټ ګڼي، نو په کار در چې په انیسي واټ کې ته برخه ورکړی شي او دغه طرقه عمل چې دی د دې پیسو په ذریعه باندې تیز کړي.
د ذکر دی چې د قومي مالیاتي ایوارډ یا این ایف سی 80% برخه په څلور ورنو صوبو د آبادی په تناسب سره ویشلی شي او 20% له وفاق سره پاتې کیږي، او دا هغه پیسې دي چې د انکم ټیکس، جنرال سیلز ټیکس او کسٹم ډیوټي په شمول په مختلفو مدونو کې وفاق ته راجمع کیږي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
قدرمن اوریدونکو، سربیره پر دې چې د پاکستان وزیر اعظم محمد نواز شریف تیر میاشت د کاشغر گوادر اقتصادي لارې په اړه د خیبر پختونخوا او بلوچستان سیاسي ګوندونو اندېښنې له منځه یوړي، خو داسې بریښي چې لا هم دا لانجه حل شوې نه ده. نواز شریف ویلي و چې لومړی به تر خیبر پختونخوا او بلوچستانه تیریدونکې لارې باندې کار پیلوي، خو د زیارت په ورځ د سینټ د خزانې او محصولاتو کمیټې په غونډه کې د اقتصادي راهدارۍ لپاره په بجټ کې پر مختص کړل شوو پیسو اعتراض وشو. دا اعتراض د عوامي نشتل ګوند سینټر الیاس بلور راپورته کړی و. له ده سره زموږ همکار عبدالحی کاکړ مرکه کړي او په اثر کې یې ځینې ترې پوښتنې چې د کمیټې په غونډه کې د اقتصادي راهدارۍ په اړه کومې خبرې وسړل شوې.
هغې کې بنیادی نقطې دا چې زمونږ د ویسټرن کوریډور لپاره چې پرایم منسٹر صاحب چې کوم مونږ سره پیکیج کړی، مونږ سره ڈیل کړی دی، لوز یې کړی دی، آل پارٹی میٹنگ کے فیصلے یې کړی دی چې مخکې به کوریډور چلے گی ویسٹرن او ایسٹرن به روسو چلے گی.
یعنی هغه روډونه چې کوم د خیبر پختونخوا او بلوچستان تیریږي، اول به په هغه کار کیږي،
اول به هغه کیږي او بیا به دلدار بیا وروسته به ایسٹرن کوریډور
پنجاب به
کیږي. بلوچستان داری د ایسٹرن کوریډور باندې جو پروس کال نه وروسته جی پی کے پیسے ورکړی وي، هغه مونږ ورته وکولا. ام هغه کوریډور باندې لاندې هغه نوم یې بدل کړو، لاندې نوم یې نه دی لیکلی، او دا لیکلی چې دا دونه پیسے ورکړه، دونه پیسے هلته زمونږ په حساب باندې ټوټلی 20 بلین روپی چې دی ویسټرن کوریډور ته وکړي، هغه هم لا سټڈی دپاره او هغې دپاره مطلب سټڈی کی جان پرچا.
یعنی په اوس دی اوس بجټ کې
60 ارب روپے
په اوس بجټ
ارب روپے او په ایسټرن 260 بلین روپی 260 ارب ورکړي دي ایسټرن کوریډور ته.
یعنی پنجاب په لارې چې کوم دی 280 ارب روپے.
بالکل هغې ته دا دی چې دیو هغه نو بالکل لاندې انو مې نه دی لیکلی چې تو پڑوس کال کو چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور دا یې نه دی لیکلی. باقی هغه امارا روٹ دی، امارا روٹ تک جو پیسے ٹول ورکړي دي هغه 260 ارب دي.
نو تاسو په تاسو اعتراض ته وکړئ په دې خپل کمیټي کې تاسو دا مسله څنګه راپورته کاو متفقم څخه فیصله وکړئ
موږ دا مسله راپورته کوو چې دا بالکل غلط دی او بل پرون بیا موږ سره داسې وشو چې سنجار خان خبر کړو استاذدار ته بیا استاذدار هغه احسن اقبال صاحب چې دی هغه زمونږ کړی کړی وو هغې باندې خیر موږ ته هغو سه بریفنګ ورکړو ما بالکل غلط دی زه منم نه ما ته دا وایه چې ما ویسټرن لپاره تاسو پیسې څنګه ایښې دي ما ته خو دا پیسې ښکار نه دي تاسو بجټ کې خو نه ښکاري
بیا هغه څه وایي
جګړه دی لاس روان دی بیا هغه روان دی هغې موږ د سلیمونې د سلیم سلی داسې دروغ هغې هغه ډایرکټر وویل چې دی کې د اسلام آباد چې دی دا غلط پرنټ شوی دی
او الیاس بلور صاحب دا ستاسو له خبرو داسې ښکاري چې نواز شریف چې کومه وعده کړې وه تاسو تر اوسه په هغه وعده باندې مطمئنه نه یاست چې په هغه به پوره پوره عمل وشي
دا هغې وزیران چې دي هغه به ایمانان زه مطمئن نه یم زه ذاتي طور باندې ورباندې مطمئن نه یم
صحیح اوس تاسو اخیری مطالبه څه ده چې څومره پیسې د دې ته مختص کړل شي و دې غربي لارې ته یعنی دا د خیبر پښتونخوا بلوچستان ته
200 بلین بکار دي
نه 200 بلین
د عوامي نېشنل پارټي سېنټر الیاس بلورو چې مشال رادیو سره د کاشګر گوادر اقتصادي راهداري په اړه ځانګړې مرکه کوله
د مشال رادیو د یک شنبه یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم 11 بجو
د باختر سوري
په پاوکم 2 بجو
راشا درشا
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
د مشال مرکا
په 3 نیمو بجو
د سندرو امیل
په 4 نیمو بجو
مشال رادیو تاسې غوږی په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې د جنوبي وزیرستان په ځینو سیمو کې د فوج او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښتې زیاتې شوې حکومتي سرچینې وایي چې په یوه نښته کې د طالبانو یو مهم قمندان شامی مسعود وژل شوی دی د پاکستان استخباراتي چارواکو او خپله د وسلوالو طالبانو سرچینو هم د نوموړي د وژل کېدو خبره کړې ده د دې هېواد د داخله چارو وزارت د شامی مسعود د سر قیمت 2 کروڑ روپۍ مقرر کړی و تفصیل دا سیلاب مسعود پر رپورٹ کی
پر ډیر شمید خان کښې او د پاکستان په ستر پنډغولي اسلام آباد کښې د خفیه ادارو چارواکو مشال ریډیو ته ویلي دي چې د مسعود طالبانو مهم کمانډر شامی مسعود یوه هفته مخکې سره د شپږو نورو طالبانو وژلی شوی دی د مشال ریډیو پر هفته په سویلي وزیرستان کښې د طالبانو دوو نورو نږدې معتبرو ذرایع هم د دغې خبرې پخلی کړی دی دا ذرایع وایي چې په پېښه کښې اووه نور طالبان پر ارژلی شوی هدی زرایه دا هم واضح کړه چې شامی مسعود او د هغوی ملګري طالبان د روانې میاشتې په 8 نېټه هغه وخت پر ارژلی ووژل شول چې کله د 15 نه تر 13 پورې طالبانو د شامی مسعود په مشرۍ کښې د سویلي وزیرستان لده په سیمه کښې د امنیتي فورسز پرې غل په چک پوسټ برید وکړلی د هغو زرایه دا هم راوښول چې د شامی مسعود او د هغوی د ملګریو د مرګ باعث د توپ هغه غونډوری و چې کوم د امنیتي فورسز د توپخانې سرتیریو د پېښې ځای ته وردغلی و ذرایع دا هم زیاتوي چې په دغې برید کښې یو ځانمرګي طالب ځان هم الوزولی و چې په نتیجه کښې یې د امنیتي فورسز 11 سرتیری مړه 3 پر ارژلي او یو ټینک هم سوځېدلی و یاده دې وي چې د دغې برید او مرګ ژوبلې په باره کښې د پوځ د مطبوعاتي څانګې ډایرکټر جنرل له طرفه چې د میډیا خبریالون ته کوم برېښنایي لیک ورلېږلی شوی و په هغه کښې د وژلیو طالبانو او پوځیانو شمېر بلترتیب 19 او ووژلی شوی و په دغې رنګ د مسعود طالبانو وایوند یو طالب مړ او 3 پر ارژلي منلی و دا د هم یادوي چې شامی مسعود د طالبانو د لده سب ډویژن امیر او د مسعود طالبانو موجوده امیر خان سید مسعود نږدې څنګښتي او د حکومت پاکستان وزارت داخلات د ده د سر قیمت 2 کروڑ کلدارې مقرر کړی و دا هم د یادونه وړ ده چې د مسعود طالبانو 4 ستر امیرون کمانډرون بیت الله مسعود ولی الرحمان مسعود حکیم الله مسعود او قاری حسین مسعود د امریکې بې آوابازه جزونو په بریدونو کښې له اول وژلي شوي دي خو شامی مسعود واحد مهم کمانډر و چې د پاکستاني پوځ سره په مځکني جګړه کښې یې ساه ورکړله سیلاب مسعود مشال ریډیو ډیر اسماعیل خان
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه 21
مشال اډی ته تاسو غوګه ده پاکستان وزیر اعظم محمد نواز شریف ویلی دی چې د حکومت با گوادر بندر ته مخصوص حیثیت ورکوي او دا به پیښور تورخم او چمن قندهار له لارو له منځنی ایشیا سره نخلوي. دا خبرې نوموړي د جمعې په ورځ د بلوچستان په هب سیمه کې د تیلو د پاکولو د یو پلانټ د پرانستې پر مهال کړي. ویل کېږي چې دا د هیواد د تیلو پاکولو تر ټولو لویه کارخانه ده. خدای نور ناصر نور تفصیل سره.
نواز شریف دی افتتاحی غونډې ته د وینا پر وخت وویل د حکومت به گوادر ته ځانګړی احسیت ورکوي او گوادر بندر به د کندهار او کابل لارې له منځنۍ آسیا سره نښلوي.
گوادر کو ان شاء الله ایک بہت خوبصورت فری پورٹ بنانا ہے ہم نے اور
گوادر به که خدای کول یو ښکلی فری پورٹ جوړو او بیا به د دې لپاره جلا قانون سازی کوو او یو ځانګړی احسیت به ورکوو او دا به په پاکستان کې لومړی ځل وي چې موږ په خپل وطن کې فری پورٹ جوړو. بیا به همدا له منځنۍ آسیا سره تړو او د دې لپاره به موږ پېښور له کابل سره د پاخه سړک لارې نښلوو او کابل به بیا موږ له منځنۍ آسیا سره نښلوي چې د هغه لپاره تر ټولو ښه ځای ترمیز دی چیرې چې درې هیوادونه په یوه ځای سره لګیږي چې په هغه کې ازبکستان، ترکمنستان او تاجکستان راځي. د پاکستان وزیر اعظم وویل روان حکومت له گوادر تر کوټه پورې پوخ سړک جوړول پایل کړی چې دته په خبره همدا سړک به بیا تر چمن پولې پورې رسوي او بیا به تر کندهار پورې غځوي.
گوادر سے جو کوټا
له گوادر تر کوټه پورې به سړک غځوو چې اوس یې جوړېدل پایل شوی دی. ډېر شمېر پاکستانیانو ته دا معلومه نه ده چې له گوادر تر کوټه پورې سړک جوړېږي او ډېر ښه سړک جوړېږي. همدا سړک به بیا مخکې تر چمن پولې پورې رسوو او له چمنه به بیا دا سړک تر ترمیز پورې غځوو چې د کندهار پر لاره به ځي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف زیاته کړه د حکومت هڅه کوي چې د بلوچستان د پرمختګ لپاره ټول اړین ګامونه پورته کړي چې دته په خبره حکومت به یې بلوچستان ته نه یوازې د نورو صوبو په څیر پرمختګ ورکوي بلکې تر نورو صوبو به یې هم مخکې بیایي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
مشال راډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
مشال لړی ته تاسو غوږی قدرمن اوردونکو، په داسې حال کې چې په اسلام آباد کې د نړیوالې خیریه ادارې سیف د چلن دفتر ترل شوی دی، دغه هیواد حکومت پریکړه کړې ده چې د مرستندوی ادارو په اړه به نوې پالیسي جوړوي او دا به روانه میاشت کې وړاندې کوي. د بشري حقوقو ادارو د حکومتي اقدام غندنه کړې ده. دوی وایي چې بشري حقوقو تنظیمونه له مخکې نه په سختو امنیتي حالاتو کې د خیر ښېګڼې لپاره کارونه کوي او اوس د حکومت رویه د دغه تنظیمونو کار لا نور سخت کړی دی. پر دې موضوع ما درته دا یو رپورټ جوړکړی. د پاکستان حکومت ویلی دی چې په دغه هیواد کې غیر سرکاري مرستندوی ادارو په اړه نوې پالیسي به روانه میاشت وړاندې کړي او د هغو غیر سرکاري تنظیمونو پر ضد به کاروایی کوي چې د قانون خلاف ورزي کوي. د پاکستان د کورونو چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان دا څرګندونې په داسې حال کې کړي چې د تېرې جمعې په ورځ ناوخته په اسلام آباد کې د ماشومانو لپاره کارکوونکي نړیوالې خیریه ادارې سیف د چلډرن دفتر وتړل شو. وفاقي وزیر تیره ورځ په خبري کانفرنس کې ویل چې د استخباراتي معلوماتو پر اساس یې سیف دی چلډرن ادارې دفتر تړلی دی. نوموړی ویل
دو بین الاقوامي این جی او په اسلام آباد کې بند کړی شو. اصل کې د تیرو سو کالو راسې پاکستان کې د خپل خوښې د ازادۍ پالیسي را روانه ده او په سوونو بهر ملکي این جی اوز بې د سزابطۍ او قانون دلته کار کوي. خو زه دلته دا هم ویل غواړم چې په دې کې ځینې این جی اوز داسې هم شته چې هغوی ښه کارونه کوي، نو د پاکستان حکومت هغوی ته هرکلی وایي او د هغوی مرسته به کوي.
سیف دی چلډرن په پاکستان کې له 15 کلونو راهیسې د ماشومانو خیر ښېګڼې لپاره کار کوي. له بشري حقوقو لپاره کار کوونکي تنظیمونو د سیف دی چلډرن دفتر په تړلو اندېښنې څرګندې کړې دي. په اسلام آباد کې د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن ایچ آر سی پی مشر زهرا یوسف مشال راډیو سره په خبرو کې ویل که چېرې حکومت سره ثبوتونه وي نو هغه دې مخې ته راوړي.
موږ د دې غندنه کوو. دا د افسوس خبره ده چې په پاکستان کې داسې پریکړه شوې ده. داسې هم ویل کېږي چې د نورو نړیوالو موسسو خلاف به کاروایی کېږي، خو حکومت د دې خبرې سپیناوی نه دی کړی چې ولې د دغو تنظیمونو خلاف یې کاروایی کړې. که چېرې غیر سرکاري ادارې د ریاست پر ضد کار کوي نو دا یې په اړه ثبوتونه وړاندې کول پکار دي.
کہ وہ اینٹی سٹیٹ کام کر رہے ہیں تو اس کو سامنے لانا چاہیے.
زور یوسف زیادہ کڑ چھپا پاکستان کے لمخ کے نا غیر سرکاری تنظیموں پر سخت حالاتوں کے کارکوی دغا تنظیموں تا دا وسلہ والو لخوا هم گواخونه دی او بیا حکومت هم داسې رویه خپل کړی نو په دې کې ادارو ته کار کول ډیر زیات مشکل شي. په اسلام آباد کې د یو غیر سرکاري تنظیم عورت فاونډیشن کارکونکو آسم ملک وای چې په مجموعی توګه سیف دی چلډرن دفتر تړلو سره نورو تنظیمونو ته ښه پیغام نزی. دا زیاته کړه
دوی د خیر ښېګڼې کار چې کوم دی دوی کار ښکاري. حکومت په سطح باندې تاسو ته پته ده چې زموږ چې کوم نظام دی دا نظام چې دومره لوپ هولز دي چې هغه خیر ښېګڼې چې کومې پیسې دي کوم کارونه هغوی ته نه رسي. ظاهره خبره ده چې د شلډن تنظیمونه چې کوم د بین المللي تنظیمونه دي راځي پاکستان کې کار کوي که دوی سره موږ دغسې رویه ساتو دا به ډسکریج کېږي او هغه فنډنګ چې کوم دی چې فارن ایکسچیکر هم یو ګڼ تعداد کې پاکستان ته راځي هغه ظاهره خبره او دلته کسی کم لکه دغه سیکټر کې کم خلک انوال دي کم والنتیرز هم پکې شته نو هغې ته باندې به ډېر زیات اثرات د اوسید راځي.
بلخوا په لندن کې سیف دی چلډرن ادارې مشال اډیو ته په رالیږلي خبر پاڼې کې ویلي دي چې د پاکستان حکومت بغیر له نوټسه د دوی دفترونه تړلی دي. دوی وایي چې د ادارې ټول کارکوونکي پاکستانیان دي او تیر کال په دغه هیواد کې 4 میلیونه ماشومانو ته د صحت او تعلیم د اسانتیاو تر څنګ خوراکي توکي رسولي دي او دا هر څه یې د حکومتي ادارو په مرسته کړي دي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړی مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز په ډیسټریکټ کې
منګل ته دی چې کومه ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
کدام اوردن کو تاسو د مشال رادیو د نن ورځې آخري خبري غړې ته غوږیزن رپورټونه تاسو واوریدل خو نور رپورټونه هم په دې خبرونه کې تاسو لپاره لرو. نو راځي چې لاړ شو کراچۍ ته. په د پاکستان په لوی صنعتي او کاروباري ښار کراچۍ کې له تیرو نږدو 20 میاشتو راهیسې اپریشن دوام لري او امنیتي چارواکي ادعا کوي چې په دغه عملیاتو کې یې ګڼ شمېر مشکوک کسان نیولي دي. شنن کې وایي چې د دغه ښار وروستۍ امنیتي وضع ته په کتو سره داسې ښکاري چې امنیتي ځواکونه دغلته نوي اپریشن شروع کول غواړي. په دې اړه ظفر کریمی د سیډونکو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
په کراچۍ کې د ناقانونه پیسو د راټولولو په اړه د رینجر ځواک د مشرتابه لخوا د زیارت په ورځ په یو بیان کې ویل شوی چې په کراچۍ کې د چندې سرسایې قربانۍ د څرمنو او نورو لارو څخه هر کال تر 250 اربو پورې روپۍ بیلابیلې مذهبي او سیاسي ډلې ترلاسه کوي او دغه پیسې بیا وسلوال د وسلې اخیستنې او د جرمونو په ترسره کولو کې په کار راولي. شنونکي وایي د رینجر ځواک د مشرتابه لخوا د دې بیان وروستو داسې څرګندېږي لکه امنیتي ځواکونه چې په کراچۍ کې له نوي سره یو بل اپریشن شروع کوي. د سیاسي چارو کارپو اجمل خټک کشر په دې اړه وایي
دهشتګردي ده نو هغه که ریاست غواړي نو دومره ګران کار ریاست دپاره نه وي. اوس داسې ښکاري چې ریاست دا فیصله کړې ده چې د هر قسم دهشتګردۍ او د وران کار هغې خاتمه غواړي او د هغې تعلق چې کوم دی هغه ګوادر او کاشغر د روټ سره دی. پاکستان کې امن پیدا کول کله ضروری شي نو د هغې لپاره د پاکستان ټول ناو غټ خار کراچی کې امن پیدا کول ضروری شي.
خبریال او لیکونکي علي ارقم بیا وایي په کراچۍ کې وارد مخه اپریشن دوام لري. د هغه په وینا په دې وروستیو کې د دغې اپریشن مخه د وسلوالو ډلو د ځپلو پر ځای د سیاسي ګوندونو د ځپلو په لور اوښتې ده.
مین خبره خو دا چې اپریشن خو په شدت سره جاری دی که نه لکه د امکین کسان چتیږي هغوی بیا ډېر باډیز ملاویږي دا سلسله روانه ده. د امن کمیټې کسان ایکسټرا جوډیشل لکه کله چې سسوري واقع وشو له هغې نه بعد حلقې دا وایي چې مطالبه دا کېده چې یاره ګورنر راج یا نافش یا د وزیر اعلی قایم علي شاه به رخصت شي.
شنونکي اجمل خټک کشر بیا وایي په تیرو وختونو کې هم په کراچۍ کې ترسره شوي اپریشنونه په داسې موقعو د ناکامۍ سره مخ شوي چې مخه یې د سیاسي ګوندونو د ځپلو پله اړول شوی وه.
څومره اپریشنونه په اخلاص سره شوي دي او د هغې مقصد صرف او صرف امن قایمول وو. هغو اپریشنونو ته ناکامه هغه خلک وایي چې هغه د کراچۍ غټ مؤثر قوت دي. نو ځکه یو دا عام تاثر د 1992 په اپریشن په مطالق او یا دې نه بعد چې کوم اپریشنونه شوي دي هغې په مطالق یو دا تاثر قائم شوی دی چې گنی داسې چې کله فوج یو ګام اوچت کی یو آپریشن وکړي نو هغه بیا په ناکامۍ باندې منتبی شي.
د نوموړي په وینا که د سیاسي ادلون بدلون پر ځای یوازې په جرمونو کې د ککړو عناصرو په ځپلو توجه ورنه کړل شي نو ښایي د اوسني آپریشن پایله هم د تیرو آپریشنونو په څیر په ناکامۍ تمامه شي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
دا مشال تر څنګ اوسه، دا سحر لنه هو، دا ماخام تر شپګو.
مشال لړی ته تاسې غوږی کده منوریدونکو په خبرونه کې تاسو لپاره په نړیوالو موضوعاتو هم رپورټونه لرو خو وخت شوی دی د مازیګر 15:30 بجې فرخند اسد نبا د خبرونو لنډیز باور.
قبایلو ته پوره برخه نه ده ورکړل شوې. دوی له حکومت په کامی بجټ کې د فاټا د برخې د زیاتولو او په این اف سی اوارډز کې د حصه ورکولو غوښتنه کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دوی په پاکستان کې د نړیوالو خیریه او ځایي غیر سرکاري ادارو پر ځپلو اندېښمن دي. بلخوا د پاکستان د کورنیو چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان وایي د غیر سرکاري ادارو په اړه به ډېر زر پالیسي جوړه کړل شي. د پاکستان پوځ وایي دوی د افغانستان پولیس سره نږدې د شمالي وزیرستان په د تخیل سیمه کې په هوایي بمباری کې شل مشکوک او سوال بجلی دي. په وس په دغه بیان کې چې نن خپور شوی د دغه بمباری په اړه نور تفصیل نه دی ورکړی. د خبر ایجنسۍ د تیرا میدان اوسیدونکو له حکومت غوښتي چې د دوی وران کړل شوي کورونا هسپتالونه او بازارونه دې بیا جوړ کړي او حکومت دې له دوی سره شوې وادې سرته ورسوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې اوس مهال د هیواد څلور بیلابیلې ولسوالۍ د وسوالو طالبانو تر کنټرول لاندې وي چې د بیرته نیولو لپاره هڅې پیل شوي دي. د افغانستان د هلمند په موسی کلاه ولسوالۍ کې تېره شپه د وسوالو مخالفینو په حمله کې اوولس پولیس وژل شوي او درې نور ژوبل دي. امریکا له ګوانتنامو زندان عمان ته د شپږو قیدیانو د منتقلولو اعلان کړی. امریکایي ولسمشر باراک اوباما لخوا د متنازع ګوانتنامو زندان د بندولو په لړ کې دا وروستی تازه ګام دی. په دې زندان کې زیاتره مشکوکه ترهګر دي. د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون د ازبکستان په ولسمشر ټینګار کړی چې د هیواد کې د مزدورانو نه په زور مشقت اخیستل ودروي او په جیلونو کې د قیدیانو سره په کیدونکي چلند کې د ښوالی راولي او تمه ده د روس او ترکیې ولسمشر شان با نن په باکو ښار کې د شام د شخړې او د روس نه ترکیې ته د ګیس د پایپ لاین په منصوبه خبرې وکړي.
فرخند اسد بجې د خبرونو لنډیز تاسو ته وړاندې کولو. قدرمنو اوریدونکو، زو اسلام آباد ته چرته چې د مشال لړیو خبریال سراج زهیر د پاکستان د مقامي ورځپاڼو ادارې لوستې دي او غټ کې په دې رپورټ کې راغونډ کړي.
نن ایکسپریس ورځپاڼه خپلې اداریه کې وایي که څه هم یو خوا په پاکستان کې د ترهګرو پر ضد د ضربې عذب په نوم عملیات روان دي، نو بل طرف ته د وسلوالو لخوا د قانون نافذ کوونکو ادارو د اهلکارانو سره نښتې هم دوام لري، کومه چې د فکر وړ خبره ده. د ادارې په وینا د وروستیو کې په پېښور کې په پولیسو ګاډي ځان وژونکي حمله او په کوټه کې د ډزو په پېښه کې ځینې اهلکاران وژلې شوي دي. اداریه مخکې لیکي چې په داسې صورتحال کې به د پاکستان قانون نافذ کوونکو ادارو له نور هم سخت اقدامات کول وی، ځکه چې کوم عملیات روان دي د هغې عکس العمل به خامخا مخې ته راځي. نو پکار ده چې په ښاریو سیمو کې رینجرز او پولیس نور بیداره شي او د ترهګرو او وسلوالو پر ضد عملیات تند او سخت کړي چې دارنګ دا خاوره له وسلوالو پاک کړی شي. بل پلو جنگ ورځپاڼه خپلې ادارې کلي کې چې تېره ورځ کراچۍ کې د اپیکس کمیټې غونډې دوران د رینجرز مشر خپلو تازه انکشافاتو کې ویلي، هر کال کراچۍ کې 225 ارب روپۍ په غیر قانوني طریقو د خلکو نه اخیستل کیږي، کوم چې د هدفي وژنو او ترهګرۍ په ګډون مختلفو جرمونو دپاره کارولی شي. دریه مخکې لیکي چې دا پیسې د غیر قانوني کار پارکینګ، شادي حالونو، منشیاتو، میچ فکسینګ، زکات او فطرې او دغه رنګ په ځمکو د قبضې په ګډون یو شمېر ذریعو نه ترلاسه کیږي او دې کې د جرایم پیشه خلکو سره سره د سیند د بااثره شخصیاتو او ځینې سیاسي پارټو د مشرانو برخه هم وي. دریه زیاتوي چې یو طرف ته حکومت د جرایم پیشه خلکو خلاف د آپریشن خبرې کوي، نو بل طرف ته د دغې خلکو مالی مرستو او درولو دپاره لومبی ګام هم نه دی پورته کړی شوی. چې اوس دا هر څه مخې ته راغلل، نو حکومت له پکار دي چې تر ټولو اول د غیر قانوني پیسو مخنیوی وکړي او دې لړ کې دې واضح پالیسي جوړ کړي او هغې کې دې د هېچا مخ ملازه ونه کړي چې دارنګ د دې غیر قانوني کار مخنیوی وشي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
کدمره ودونکو امریکایي ورسپانې واشنگتن پوسټ په یو مقاله کې پر دې بحث کړی دی چې پاکستان د ماشومانو لپاره د کار کوونکي یوې نړیوالې ادارې سیف د چلډرن دفترونه وتړل. بل پلو د بشري حقونو لپاره کار کوونکي نړیوال سازمان هیومن رایټس واچ په افغانستان کې د خبریالانو په وړاندې پرتو ستونزو ته کتنه کړې ده. بوریوال کاکړ د مقالو مهمه برخه سره.
واشنگتن پوسټ ورسپانې د مقالې په فایل کې لیکلي دي چې پاکستان د پنجشنبې په ورځ په اسلام آباد کې د سیو د چلډرن نومي امریکایي ادارې دفتر وتړی او کارکوونکو ته یې 15 ورځې وخت ورکړ چې له پاکستانه ووځي. د ورسپانې په لیکنه د پاکستان د کورنیو چارو وزارت پر دې اداره تور پورې کړی چې د پاکستان پر ضد فعالیت کې یې لاس درلود. ورسپانې د پاکستان د کورنیو چارو د وزارت د چارواکو لخوا لیکلي چې دوی له مودې راهیسې د دې ادارې د کارکوونکو پر فعالیتونو نظر ساتلی او له هغه وروسته یې دا پریکړه کړې ده. سیو د چلډرن نومي د ادارې بیا په یو بیان کې ویلي چې دوی په پاکستان کې 1200 کارکوونکي درلود چې ټول پاکستاني وو او یو بهرنی هم پکې نه و. په دې بیان کې ویل شوي چې دوی د پاکستان پر دې پریکړه کلک اعتراض لري او په اسلام آباد کې د دې ادارې د دفتر تړلو دوی ډیر اندېښمن کړی دی. سیو د چلډرن یعنی ماشومان وژغوري دا اداره د نړۍ په 160 هیوادونو کې د غریبو او بېوزله ماشومانو لپاره کار کوي. د دې ادارې لخوا خپور سوی بیان زیاتوي چې دوی په پاکستان کې 15 کاله کار کړی دی او تیر کال هم د پاکستاني وزارتونو په همکارۍ له 4 میلیونه ماشومانو او د هغوی له کورنیو سره مرستې کړې. بل پلو د بشري حقونو لپاره د کارکوونکي نړیوال سازمان هیومن رایټس واچ لخوا یو داسې مقاله خپره سوې ده چې پکې په افغانستان کې خبریالانو ته پر پیښو ستونزو بحث سوی دی. مقاله لیکي چې په افغانستان کې د مطبوعاتو پر ضد د تشدد تر ټولو تازه پیښه د جون 14 نیټه په جلال آباد کې هغه وخت وسوه چې د پژواک خبري اژانس د دفتر په ور کې بم وچاو دی. مقاله لیکي چې که څه هم افغان حکومت د مطبوعاتو پر وړاندې د تشدد د څیړلو لپاره کمیشن جوړ کړی خو خبریالان د بیان ازادۍ قانون له نه پلي کېدو سر ټکوي. مقاله لیکي چې په افغانستان کې خبریالان د افغان چارواکو، ملیشو، زورواکو او وسلوالو ټولو لخوا هم ځورول کېږي او هم له خطر سره مخامخ دي. مقاله د یو نظر پوښتنې پر اساس لیکي چې 80% خبریالان وایي د بیان د ازادۍ لپاره حالات یا خو تر پخوا ډیر خراب سوي دي او یا هم پر هغه ځای ولاړ دي. د مقالې په لیکنه په دې هیواد کې خبریالان پر دې سربیره له ستونزو سره مخامخ دي چې حکومت په وار وار ویلي چې د مطبوعاتو د کارکوونکو پر ضد به د تشدد مخه نیسي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
په نړیوال موضوعات هم تاسو لپاره دوه رپورټونه لرو. لومړی رپورټ ته وښی د کینیډا نېشنل پوسټ ورسپانه د یو امریکایي چارواکي په حواله لیکي چې په پاکستان کې د بندیشو کینیډایي کسانو په خوندې توګه د راخوشي کولو لپاره هسي د مختلفو وجوهاتو له وجې کمزوري پاتې شوی وي. امریکایي چارواکي جیسن امیرن د تیر زیارت په ورځ د امریکا سنت غونډې ته ویلي دي دوی د دغه کسانو د خوندي راخوشي کولو لپاره ډېری هڅې وکړي خو پکې بریالي نشول. د مقالې نوري برخې درته انیسا اجمل وړاندې کوي.
د کینیډا نېشنل پوسټ ورسپانه لیکي د امریکا د خاصو ځواکونو یو لوړ پوړي مشر جیسن امیرن ویلي په پاکستان کې د دوه بندیشو کینیډایي کسانو په خوندي توګه د راخوشي کولو لپاره هڅې ځکه کمزوري پاتې شوې چې د دې بندیشو کسانو د خوشي کولو په معاملې امریکایي حکومت یو خلنه نه و او د بیوروکراټانو ترمنځ د نظر د اختلاف سربیره د امریکایي پوځ او حکومتي ادارو ترمنځ په همکارۍ کې کمی و. مقاله لیکي جیسن امیرن ته د امریکایي پوځ لخوا په 2013 کال کې د پوځي بوی برګدال د خوشي کولو لپاره د لارو چارو لټولو دنده ورکړل شو. امریکایي پوځي بوی برګدال په 2009 کال کې طالبانو په افغانستان کې تختولې وو. جیسن امیرن د زیارت پر ورځ د امریکا سینټ غونډې ته وویل چې د خپلو هڅو پر مهال یې د ټورنټو سره تعلق لرونکي کولن ردرفورډ، د امریکایي وګړي کیتلن کولمن او د هغې کینیډایي خاوند، د اوټاوا سره تعلق لرونکي جوشوا بویل او امریکایي وګړي ویرن وینسټن په اړه تفصیلات راغونډ کړي وو. 38 کلن کولمن او 30 کلن بویل په 2012 کال کې په افغانستان کې تختول شوي وو چې د قید پر مهال پکې د کولمن لور هم پیدا شوې وه. دغسې 6 کلن ردرفورډ په 2012 کال کې په افغانستان کې د سفر پر مهال لدرکه شوی وو. امریکایی قراردادی وینسټن په 2010 کال کې په پاکستان کې طالبانو تختولې او بیا هم په پاکستان کې د دې کال په جنوري میاشت کې په غلطۍ سره په ډرون برید کې وژل شو. مقاله لیکي بوی برګدال بیا په 2016 کال کې د ګوانتنامو بے زندان د 500 کې د طالبانو په بدل کې خوشې کړل شو. نېشنل پوسټ لیکي د جیسن امرن ثبوتونه هغه لومړی نښې دي چې کېدای شي بویل او ردرفورډ له افغانستان څخه پاکستان ته منتقل کړل شوي وي. نوموړي د زیارت پرست امریکا حکومتي چارواکو ته وویل چې ویرن وینسټن مړ شوی دی او کولن ردرفورډ، جوشوا بویل، کیتلان کولمن او د هغې لور تر اوسه په پاکستان کې بندي دي. امرن وایي ده د دغو قیدیانو د خوشي کولو خپل وطن ته د بیرته راوستلو لپاره ډېرې هڅې وکړې او ټول ورکړل شوي وسایل یې وکارول خو پکې ناکامه شو. مقاله لیکي جیسن امرن ته دنده سپارل شوې وه چې د دې بندي کسانو د راخوشي کولو لپاره لارې چارې ولټوي او د خاصو ځواکونو د بریدونو پر ځای په مذاکراتو پام وکړي. نېشنل پوسټ لیکي جیسن امرن یو پلان تیار کړی و چې ترې څرګندېدل چې په امریکا کې بندي د حاجی بشیر نورسی په بدل کې به ټول قیدیان خوشي کړل شي، خو د مقالې تر مخه دغه پلان ته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اهمیت ورنکړ او د بوی برګدال خوشي کولو ته زیات پام وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بیا ویلي و د بوی برګدال د خوشي کولو په مخه د اخیری موقع ترلاسه کولو لپاره معاهده
ډیره. انیس اجمل بچی، تاسو د نېشنل پوسټ د ورځپاڼې یوې مقالې غټې برخې وړاندې کولې. اوس زو د آذربایجان پلازمېنې باکو ته، چېرته چې پرون د اروپایي اولمپیک افتتاحي تقریب شوی دی. دا لومړی ځل دی چې د اروپایي اولمپیک لوبې په آذربایجان کې کیږي. دا په داسې حال کې لوبې په دغه هیواد کې ترسره کیږي چې د بشري حقوقو د ډلو پام د آذربایجان د حکومت د بشري حقوقو بدې سابقې او له رسنو سره دښمنۍ ته اوښتی دی. احمد تکل په دې اړه دا رپورټ لري.
د آذربایجان د پلازمینې باکو په سپورتي سټډیوم کې پرون د اروپا د لومړنیو اولمپیک لوبو د پیل په مناسبت پرتمین مراسم جوړ شوي وو او بهر ټول ښار چراغان وو. د اروپا اولمپیک سیالۍ د آذربایجان ولسمشر الهام علیوف د باکو د اولمپیک په لوبغالي کې د شاوخوا 18,000 نندارچیانو په ګډون په جوړو شویو مراسمو کې پرانیستې. نامتو امریکایي سندرغاړې لیډي ګاګا د اروپا د اولمپیک د سیالیو په مراسمو کې د سولې او یووالي سندرې وویل. د باکو ښار اوسیدونکې سبینا وایي چې اروپایي لوبې د آذربایجان د معرفي لپاره یو ښه فرصت دی. دا وایي زموږ لپاره ډیره مهمه ده او اروپایي لوبې موږ ته مهمه پیښه ده، ځکه موږ غواړو خپل هیواد د یو توریستي مرکز په توګه معرفي کړو او زموږ د اقتصاد د پرمختګ لپاره هم ډیر اهمیت لري. پرونی مراسم که څه هم خورا پرتمین و، خو لا هم د آذربایجان پر حکومت د بشري حقونو د مدافع ډلو انتقادونه پر ځای پاتې دي. په دې ډلو کې یوه د بشري حقونو د څار ټولنه ده چې وایي باکو خپل سیاسي مخالفین، خبریالان، حقوق پوهان او سیاسي فعالان ځپي. د اروپا او آسیا په چارو کې د بشري حقونو د څار ټولنې مرستیاله ریچل دنبر وایي چې د باکو استبدادي چلند به د ټولو منفي دلایلو له کبله اروپایي لوبې تاریخي کړي. د ازادي راډیو د ازري څنګ خبريالې خديجه اسماعیلوا له زندان په یو لیک کې له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د آذربایجان حکومت د تپرینګ دي چې د اروپایي لوبو په وسیله د نړیوالو پاملرنه په آذربایجان کې د بشري حقوقو له بد حالت څخه بلې خواته وړوي. د میرمن اسماعیلوا دا لیک نیویارک ټایمز رسپانې په خپله پرونۍ ګڼه کې خپور کړ. د پرونیو مراسمو پر مهال هم د رسنیو او فعالانو د ځپلو نښې نښانې په څرګنده لیدل کېدې. د آذربایجان حکومت څو تنو مدني فعالانو او بهرنیو خبریالانو ته په دې مراسمو کې د ګډون اجازه ورنه کړه. یوه بله پیښه چې په آذربایجان کې د اروپایي اولمپیک لوبې تر اغیز لاندې راوستې د پنجشنبه ورځې هغه ترافیکي پیښه وه چې په ترڅ کې درې اتریشي لامبوزن د لوبغاړو په کلي کې د یو بس د ټکر په پیښه کې ټپیان شول.
د مشال رادیو خبرونې پر منځنۍ څپو 621، لنډو څپو 2130، 15,316، 15,516 او د انټرنیټ له لارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفه توګه اورېدلی سئ.
درنو اوریدونکو، تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی. د افغانستان د عالمانو شورا د روژې په مبارکه میاشت کې د اوربند وړاندیز کړی دی. په داسې حال کې چې د طالبانو استازو په وروستو سوونو کې په سو غونډو کې له افغان سیاستوالانو سره غیر رسمي خبرې کړي، دینی عالمانو له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره په خپله پرونۍ کتنه کې د اوربند وړاندیز وکړ، خو حکومت او وسله والو مخالفینو تر اوسه په دې اړه غبرګون نه دی سرګند کړی. پر دې موضوع د احمد تکل دا یو رپورټ اورو.
د دینی عالمانو شورا وړاندیز کړی چې د جګړې ښکیل اړخونه د روژې په مبارکه میاشت کې اوربند وکړي. مولوي عطا الله لودین وایي د هیواد دینی عالمانو دا غوښتنه له ولسمشر اشرف غنی سره په کتنه کې مطرح کړه. ښاغلي لودین چې له ولسمشر سره تر کتنې وروسته له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې زیاته کړه له مخالفینو څخه هم د اوربند غوښتنه وشوه.
مخالفینو باندې موږ غوښتل چې باید جنګجو چې همدارنګه دولت نه غوښتنه وکړو چې د شلې تعمین کې څومره تېزی امکانات په لاس کې دي باید شل حاضر تعمین کې او امنیت راشي.
د روژې د مبارکې میاشتې پیل ته له یوې اونۍ کم وخت پاتې دی. خو څرګنده نه ده چې د هیواد د دینی عالمانو د اوربند وړاندیز ته به افغان حکومت او طالبان چې د وسلوالو مخالفینو تر ټولو لویه ډله ده څه ځواب ووایي. د عالمانو شورا له دې مخکې هم په بېلابېلو مناسبتونو په هیواد کې د جګړې د بندېدو غوښتنه کړې، خو وسلوالو مخالفینو دا شورا په دولت پورې تړلې شورا بللې او دې وړاندیزونو ته یې اهمیت نه دی ورکړی. مولوی عطا الله لودین په دې اړه وایي
شورا دا خپل مکلفیت لري چې د ممبرو د لارې نه د اجتماعات له لارې نه د شورا د دولت مصالح مخالفینو ته ورسوي. دا پیغام ورما ورسوي هم د دولت طرف ته ویلي دي او هم د مخالفینو خواته، نو دا چې دغه اجرایه صلاحیتونه او قوتونه نشته دي د تصدیق طرف نه دي. د دې یو پیغام دی او ابلاغ دی دا چې حکومت څنګه ودا توجه کوي
او مخالفین ورته پکې. مولوی عطا الله لودین همدراز وویل د روژې په میاشت کې به د سولې د تبلیغ لپاره د جمعتونو له لارې یو پراخ کمپاین پیل شي. د هیواد دینی عالمان د اوربند غوښتنه په داسې حال کې کوي چې په دې وروستیو کې د وسلوالو طالبانو په دریځ کې بې ساری انعطاف لیدل کیږي. نږدې یوه اونۍ مخکې د ناروې په پلازمینه اوسلو کې د ښځو د حقونو له فعالانو سره او ورپسې سمدستي وروسته په دوبۍ کې د ولسي جرګې له څو تنو وکیلانو او سیاستوالو سره غیر رسمي خبرې ښیي چې د طالبانو دریز د پخوا په پرتله خورا نرم شوی، خو د جګړې په ډګر کې د پسرلي له پیل سره سم خونړیو حملو ته زور ورکړی.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو ته تاسو غوږی د شبخدر په سرو کلی کې د مومند کمیونټي ماډل سکول کې درې نیم سبا ماشومان زده کړې ترلاسه کوي. د دغه سکول زده کوونکي شکایت کوي چې د سکول امنیت لپاره هیڅ قسمه انتظامات نه دي اخستل شوي. د سکول زده کوونکي او استادان له حکومت غوښتنه کوي چې د امنیت لپاره ګامونه پورته کړي. دغه سکول د استادانو او د زده کوونکو ستونزو په اړه د مشال راډیو خبريال شانواز ترګزي دا رپورټ اورو.
دا تنازی ښکار په سیمه سرو کلی کې مهمن ماډل سکول چې دا سات پکې درې نیم سو ماشومان زده کړې کوي. ماشومان وایي چې د هغوی سبقونه خو ښه روان دي، ولې د حکومت لخوا ورسره هیڅ رقم سیکورټي نشته دی. د لسم جماعت یو زده کوونکی وای
زما نام الله نامه کی بجلی نشته سر مونږ کیمرې اورس د ګولې سره غل بجلی د لسم د سیبرتی دي مونږ د سیکورټي نه مسلې ته حکومت ته مونږ دا غل چې مونږ سیکورټي راګي صلات دومره خراب دي چې مونږ د سکول د ګیټ نه بار نشو وتی.
د پنځم جماعت یو ماشومه چې په دې سکول کې سبق وای ویل چې په سرکاري سکولونو کې هغوی ته هغه سبقونه نشه خایلې چې کوم ورته په دې سکول کې خایلې شي. نو هغه کوم رقم سبقونه دي؟
سنه خو سبق پکې فودلې کی اردو ساينس مشتهلم انګلیش اسلامیت
او دا سکول چې تر د پنځم جماعت پورې کمیونټي سکول دی او وروسته بیا غیر سرکاري سکول دی چې تر د لسم جماعت پورې پکې سبق خایل شي. د دغه سکول پرنسپل اسرار خان وای
نه پکې د اوبو د سکول خو سیستم سره اوس چې کوم دی دا کومه واقعیه چې عالمی پبلک سکول والا نو هغه اوس ټول حکومت چې کوم دی ټول ذمہواری په عوامو باندې اچي. دا ګوره یو دا کمیونټي سکول نم دی سکیورټي ورکول دا د ګورنمنت ذمہواری ده.
اسرار خان زیاته کړه چې حکومت هغوی ته د سکیورټي ویلي هم وو خو چې کوم مهال هغوی سکیورټي کمرې ولګولې نو بجلی نه وه او ځکه یې د کمرو نظام خراب شو.
دا کوم انتظامیه چې دا موږ ته دا اوس دم په سات باندې کوم دی دغه کوي چې تاسو زمونږ د اواز د سلري پورې ورسوي چې دې سکولونه تاسو چې کوم نه مهرباني وکړئ دوی سره تاسو کوآپریشن وکړئ او دا دومره مراټیټ کوئ ځکه چې دا د ګورنمنت ریسپانسبیلټي ده. چې د ګورنمنت ریسپانسبیلټي ده زه خو یو کمزوري عوام یم زه به څه وکړم.
د محمود ایجنسۍ د انتظام د لاندې د داسې سکولونو شمیر د سلویخ نه زیات دی چې کومه سرکاري ودانۍ سرکاري چوکیدار او یا بل کوم یو سهولت نه لري. خو زیاتره سکولونه په حجرو کورونو او یا په شخصي ودانیو کې جوړ دي. د سکولونو مشران وایي چې د هغوی تعلیم له سرکاري سکولونو خروان دي خو ورسره د حکومت لخوا هیڅ رقم مرستې نشي کولی. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، مهمند ایجنسی.
قدرمن اوریدونکو په دې رپورټ کې تاسو واوریدل چې د سکول د شوکه در د سرو کلي په سکول کې د امنیت کومه مسله رامنځته شوې ده. ستاسو پام هم دې تیسره ورته بلې مسلې ته راګرځوم چې ډان ورسپانې په یو اداریا خبره کړې ده. ډان ورسپانې لیکي چې په تعلیمي ادارو کې د وسلو لپاره هیڅ ځای نشته او باید ریاست د ولس امنیت ذمہواری په خپل سر واخلي نه چې په نورو یې پریږدي. د مقالې نور برخې درته زو وړاندې کوم. ډان ورسپانې د اسواد په یو سکول کې د استاد لخوا د تماچی صفا کولو په موقع په ډس کې د یو ماشوم د وجلو پر موضوع اداري خبره کړې ده. په ادارې کې راغلي چې د تیر زیارت په ورځ د ډزو په پیخه کې وژل شوی دولس کلن ماشوم په کورنۍ ستیریږي هغه ناقابل تصور ده. دغه ماشوم په اسواد کې په یو پرایویټ سکول کې زده کړې کولې او د استادانو کمرې خوانه تیرېدو چې په کمره کې ناست استاد خپله تماچه صفا کوله او ډز ترې وشو. ادارې زیاتوي چې د هغه استاد احساسات د دې نه معلومیږي چې دغه ماشوم یې زر تر زره هسپتال ته ورسو او بیا نیغ تاڼې ته لاړو. ډان ورسپانه لیکي چې په دې کې شک نشته چې قانون به انصاف کوي خو د دې پیښې وروستو د خلکو ژوند کې بدلون راغلی دی او په سوچ یې مجبوره کړی دی. په ادارې کې راغلي چې د دې پیښې نه یو حقیقت په ډاګه کیږي چې ریاست څومره نااهله دی. د پېښور پر آرمی پبلک سکول په دسمبر میاشت کې د خونړۍ برید وروستو مرکزي او صوبایي حکومتونه دواړه مایوسي ښکاره کړې ده. په ټول هیواد کې په سکولونو کې د امنیت په خاطر د محافظانو د شمیرې زیاتولو ویل شوي وو. د خیبر پختونخوا حکومت تر دې حته فیصله وکړه چې په تعلیمي ادارو کې استادان دې حفاظت لپاره خپل ځان سره وسلې وساتي. خو د ژوند مختلفو مکاتبې فکر خلکو د دې ګام په کلکه غندنه هم کړې وه. په ادارې کې راغلي چې په ټولنه کې د وسلو ساتلو خطرناکې نتیجې رابرسېره کیږي. د دې نه وړاندې په مانسېره کې د یو سکول یو محافظ په غلطۍ سره څلور د سکول جنکۍ ژوبلې کړې. همدغه شان په راولپنډۍ کې د کالج یو زده کوونکی د محافظ په ډزو ژوبل شو. د دې پیښې پلټنې وشوې نو دا خبره مخې ته راغله چې هغه محافظ د وسلو روزنه نه وه ترلاسه کړې. ډان ورسپانه په ادارې کې لیکي چې په دغه شان پیښو کې د نورې وینې تویدو نه وړاندې احساس پکار دی. په تعلیمي ادارو کې وسلو لپاره هیڅ ځای نشته. باید ریاست د خپلو وګړو امنیت ساتلو لپاره خپلې ذمهواری پوره کړي. د ادارې په پای کې راغلي چې حکومتي چارواکي په دغه دواړو حقیقتونو سترګې پټوي.
مشال لړی ته داسې غوږ کې د خبر جنسي د تیرا میدان خلک شکایت کوي چې ډېره موده وشوه چې خپل سیمو ته ستانه شوي دي خو حکومت دوی هیر کړي دي او دلته پرمختیایي کارونه هم نه دي شروع کړل شوي. دوی وایي چې په تیرا میدان کې د جګړو پر وخت کورونه سوځول شوي او دلته اوس د سکولونو او د صحت اسانتیاو نه هم بې برخې پاتې دي. خو بیا د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې د یادو سیمو متاثر شوو خلکو سره پوره پوره مرستې کوي او دا په ترجیحاتو کې شامل دي. نور تفصیل د فرحات شینواری په رپورت کې ورو.
د خیبر جنسی د تیرا میدان خلق وای چې حکومت دلته روسه د بیا بحالی کارونه نه دی پیل کړی. د دوی پوینا دلته د وسلوالو ډلو ترمنځ د جګړو په وخت په سلګونه کورونه سوځول شوي او تعلیمي ادارې هم ویجاړې پرتې دي او د صحت او سرکونو اسانتیاوې نه لري. په دې حکلا د تیرا میدان سیمې یو تن نورخیل پرې دی مشال ریډیو ته وایي.
مو دا عرض کوو چې مو دغه لوکا سروې وشي کوم کورونه پکې ویرون شوي دي کوم سرکونه پکې نشته رای د بجلی نظام پکې نشته رای د اوبو نظام پکې خراب شوی رای او سرکونه پکې برابر شي وسره چې کومرو کوم سکولونه دي سکولونه پکې خراب شوي دي د سکولونو بندوبست هم وشي.
او د تیرا میدان یو بل تن سید ګل پردی وای
په پورا وادي تیرو کې چکن اسپاتول بالکل چکن دا نشته رای کوم نه مسره چکن وادي شوی وي چکن دا کوم کورونه ویرون شو هغه څلور لاکھ روپے فکر چکن کوم واده شوی واده چکن تو سر پر میو کا سلام نی ملو شوی نو مودا مطالبه کو چې مودا کورنا چکن ویرو شوی دی ډیر غړ تاونم شوی زپلی شوی خالق دی نو مرا بنی وګړه چې دا شوی نه چکن ملا ملو شو بلکې اعلان کې دمو حاکم دی.
او د تیرا میدان یو بلتن محمد اکبر وای چې دل څه خلکو ته ډیر مالی زیانونه رسیدلی دی او کاروبار او دکانونه ختم شوی دی.
د کروڑونو په نسبت باندې به کې ته ون نشوی خلکو چا میډیسن دکون نو دی چا دغه تجارتی دکون نو دی چاره کاریانې دکون نو د چا د سپیر پارت وو هاته دا چې وو داسې 2000 دکون نو نو دا غي سره وادي وکړلې چې ان شاء الله چې موږ به توسل د دغه په وس کې سنه سم مدد خو به سره لازمن کوو کوم مکمل یو نو مکمل خو خود نشته چې سنه سم نشته.
خو بیا د خیبر جنسی پولیټیکل ایجنټ شهاب علی شاه وای چې حکومت غواړي چې د خیبر جنسی د متاثر شو ټول خلکو ورزینه ژوند په سمه توګه بحال کړي.
فرحات شینواری چې تاسو ته رپورت وړاندې کولو کده من اوردونکو د خبرونې اخیری رپورت تاسو پام را ګرځوم په پیښور کې د میسود قام د مشرانو په یو غونډه کې د میسود ویلفر اسوسییشن په نامه د خیر خیګړی تنظیم جوړ کړ شوی دی. د دې تنظیم د جوړولو هدف د میسود نوي کول د تعلیم ستونزې هوارول دي. د دغه تنظیم غړي وای چې ټولو میسود قبایلو زده کوونکو سره به مرستې کوي چې یو ښه مقام ته ورسوي. په دغه تنظیم کې د قومي مشرانو سره سره د میسود ریټایرډ او موجوده سرکاري افسران او ځوانان هم غړیتوب لري. نور تفصیل زلان یوسف زیناور.
پیښور کې د مسود ویلفیر اسوسییشن یا د مسود قام د خیر خیګړې د تنظیم د پرانستې د دستوري په موقع د یاد تنظیم چیرمین ریټایرډ اډیشنل آی جی پولیس رحمت خان مسود مشال ریډیو ته وویل چې د تنظیم هدف د نامنې ځپلې مسود قام ستونزې هوارول دي او خاص هدف یې د تعلیم په میدان کې مسود قام د نړۍ سره برابرول دي.
2004 کې مایګریشن وشو، بیا په 2006 کې وشو، بیا په 2008 کې وشو. موږ اسې کوم معاشات کوم ته کلچر وایو ٹریڈیشن وایو آ خراب شو خو تر غون نه برا غور غور خبره زمونږ تعلیم او علم ډیر متاثر شوی دی. مونږ دا وایو چې د هر معاشرې تعلیم او علم چې خراب شي تباه شي نو هم معاشره تباه شوه. مونږ دا کوشش دی دا د علم لپاره دی.
د مسود ویلفیر اسوسییشن جنرل سیکرټری ډاکټر نورخان مسود وایي چې د خپل قام د بچو د تعلیم لپاره به هم د مسود قام لمالدارو خلکو چندې راغونډوي او که ضرورت شي نو له حکومت څخه به هم مرسته غواړي.
د سکولم جوړو مو چې کوم سکول زمون په علاقې کې کوم سکول دي هغه به موږ آبادو. زمون په ټانګ په دی خان کې کوم سکول دي ځام په دی سکول زمون غټ سکول دی د مسودو هغه به موږ سنتن کو هغه چې کوم شتمن خلک دي زمون د مسودو د هغې نه موږ پیسې راوالو هغه ولنټیر لپاره کوي. زمون په علاقې کې کوم غریب خلک دي چې هغه د پیسو د وجې نه هغه سبق نشي حاصلولی هغه به موږ سپورټ کوو.
د اختر په نوم د یاد تنظیم یو ځوان غړي مشال ریډیو ته وویل چې ځوانانو ته د تعلیم اسانتیا ورکولو سره د دوی د سیمو ټولې ستونزې هوارې دي. شي
دنیا څنګه ترقی کوي او زموږ خپل علاقه چې دا کانا د کم له داسې ځکه کمپیر کوم نو ماته به ډېر افسوس کېدلی. نو اوس څنګه مونږ راغون شوي یو مسود ویلفیر اسوسییشن جوړ شوی دی. دې مونږ ته یو دا امید راکړی دی چې دغه کوم ټیلنټ دی دته به مونږ سکالرشپ ورکوو او دا به مونږ چې څومره مونږ سپورټ کولو شو دا به مونږ هغه غریب وي که امیر وي خو چې ټیلنټ دی کنه نو هغه به مونږ خپل یو مقام ته رسو ان شاء الله.
د 2009 کال اکتوبر په میاشت کې په جنوبي وزیرستان کې د راه نجات په نوم فوجي اپریشن لوجي بې کوره شوي خلکو کې ځینې خلک خپلو سیمو ته واپس شوي دي خو زیاتره لا اوس هم د بې کوره ژوند تیروي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پیښور.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
قدرمن اوردونکو تاسو د مشال رادیو نه وروستۍ خبری خبرونه واوریدله چې د پاشې بوتې را رسیدلې یو څو شپې پاتې دي چې فرخند اسد ته پکې یو ځل بیا وار ورکو چې تاسو د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د قبایلي سیمو د پارلمان غړي وای په وفاقي بجټ کې قبایلو ته پوره برخانه دا ورکړل شوې. دوی له حکومت په کامي بجټ کې د فاټا د برخې د زیاتولو او په ان اف سي اوارډز کې د حصې ورکولو غوښتنه کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دوی په پاکستان کې د نړیوالو خیریه او ځایي غیر سرکاري ادارو پر ځپلو اندېښمن دي. بلخوا د پاکستان د کورنیو چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان وایي د غیر سرکاري ادارو په اړه به ډېر زر پالیسي جوړه کړل شي. د پاکستان پوځ وایي دوی د افغان پولیس سره نږدې د شمالي وزیرستان په داخلي سیمه کې په هوایي بمباری کې شل مشکوک وسوال وجري دي. په وس په دغه بیان کې چې نن خپور شوی دغه بمباری په اړه نور تفصیل نه دی ورکړل شوی. د خیبر ایجنسی د تیرا میدان اوسیدونکو له حکومت غوښتي چې د دوی وران کړل شوي کورونه، سپتالونه او بازارونه د بیا جوړ کړي او حکومت ته له دوی سره شوې وادې سرته ورسوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې اوسمهال د هیواد څلور بیلابیلې ولسوالۍ د وسوالو طالبانو تر کنټرول لاندې دي چې د بیرته نیولو لپاره هڅې پیل شوي دي. د افغانستان د هلمند په موساکلا ولسوالۍ کې تېره شپه د وسوالو مخالفینو په حمله کې 18 پولیس وژل شوي او 3 نور ژوبل دي. امریکای له ګوانتنامو زندانه عمان ته د شپږو قیدیانو د منتقلولو اعلان کړی. امریکایي ولسمشر باراک اوباما لخوا د متنازع ګوانتنامو زندان د بندولو په لړ کې دا وروستی تازه ګام دی. په دې زندان کې زیاتره مشکوک ترهګر دي. د د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون د ازبکستان په ولسمشر ټینګار کړی چې هیواد کې د مزدورانو نه په زوره مشکت اخیستل ودروي او په جیلونو کې له قیدیانو سره په کیدونکي چلند کې د ښه والی راولي او تمه ده د روس او ترکی ولسمشران به نن په باکو ښار کې د شام د شخړې او د روس نه ترکی ته د ګیس د پایپ لاین په منصوبه خبرې وکړي.
قدمن اوردونکو د مشال اړیو د نن وزید خبرونه پای ته ورسیدو. هم دې سره از تاسو قربا ګولایاز د خبرونو ویون کی فرخند اسد ټکنیکی همکار اساق امیری او نور همکاران له تاسو اجازه غواړو. سبا لو بیا هم د مشال اړیو خوندورو پروګرامونو سره تاسو په خدمت کې سحر 9 بجې حاضر یو. کچره تاسو هم دې سپو پاتې شئ نو د وی او ای دیوار رادیو خبرونه به واوري. خما خام ولري او خوشاله او آباد اوسئ.